라디오.
ده ازادي رادیو ډیرو زحمت منو اوریدونکو السلام علیکم د سهار وو بجی شو الحمد شه بری ازادي رادیو خبرونه پیل شو چې ما خام تر هو بجو پوره دوام کوي په دې لچې د اختر شپې ورځې په خوخي سره تیرې کړې نو ریاست نوري مو په دې سهارنی خبری مجله کې هر کله کوي نن د پنځشنبه ورځ د 1292 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې 15مه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 18مې نیټې سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونو ډالر ضایع شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د خیبر پختونخوا د عدلي ایالتي وزیر او د دې ګوند غړي سرار الله خان ګنډاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې ونه دروي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوري. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسر که هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد د لوی مرکچي او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بېرته پرانیزي. سپینه مانی وای د عراق صدر اعظم نوري المالکی به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې له ولسمشر اوباما سره وګوري. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرپلټونکي د دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې له 2004 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 320 میلیون ډالرو پرزې بېلې دي چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي، رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي. په راپور کې د افغانستان دفاع وزارت په دې ملامت بلل شوی دی چې د پرزو فهرست نه لري او په دې نه پوهیږي چې پرزې چیرې دي او یا کومو پرزو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د سر پلټونکي په راپور کې دا هم ویل شوی چې له 2010 څخه تر 2012 پورې داسې سند نشته چې ثابته کړي د افغانستان ملي اردو ته پرزې ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې اورئ. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن او د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د تروریزم د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد لوی مرکچي او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن دا دوه ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې. وی ویل چې بل پړاو به راتلونکي میاشت ترسره شي.
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan.
پریکړه وشوه چې بل غونډه د نومبر په 8 او 9 په جنیوا کې وشي. د غونډې برخوالو همدارز موافقه وکړه چې اروپایي اتحادیه درې جمع درې او د ایران اټومي ماهران او د بندیزونو کاربوهان به تر راتلونکي غونډې مخکې سره وویني چې پر اختلافاتو خبرې وکړي او عملي ګامونه واخلي. میرمن اشتن دا هم وویل چې 15 جمع یو ډله د ایران نوی وړاندیز مهم ګڼي. د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بېرته پرانیزي. دغه لایحه چې په 1 موافق او 3 مخالف رایو سره تصویب شوه د استازو جرګې ته استول شوې چې تمه کیږي دا جرګې نن د ورځې په وروستیو کې تایید کړي. په سنا کې دغه لایحه په اړه له رایې اخیستو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لنډو څرګندونو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو مشران وستایل چې دغه جوړ جاړی ته ورسېدل.
I want to thank the leaders of both parties for getting us to this point.
غواړم د دوړو ګوندونو لمشان څخه مننه وکړم چې موږ دې مرحلې ته ورسولو. کله چې دغه موافقه ماته را ورسیږي سمدستي به لاسلیک کړم. موږ به سمدستي بیرته دولتي ادارې پرانیزو او موږ کولی شو چې د بې اعتمادۍ فضا لرې کړو او د سوداګریزو چارو او د امریکایانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. د دې موافقې په نتیجه کې به د امریکا د فدرالي حکومت ادارې چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه قسمن بندې دي بیرته پرانیستل شي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت لرونکي ډیموکرات ګوند مشر هیری ریډ وویل د موافقې پر اساس به د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت ته د جنوري تر 15مې پورې بودیجه ورکړی شي او د فبروري تر 8مې پورې به د پور په ورکولو کې د حکومت د پاتې راتلو مخه ونیسي. د امریکا د کانګرس نور غړي وایي په موافقه کې د اوباما د روغتیا د قانون په نامه د هغو کسانو له لوري چې سبسیدي غواړي د درغلۍ د مخنیوي تدابیر هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنګټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په یو بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې به د امریکا او عراق ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو پر مسلې خبرې وشي. په بیان کې تخراز ویل شوی چې اوباما غواړي له عراق سره د امریکا د همکارۍ د پیاوړي کېدو او د سیمه ییزو مسایلو د هماهنګ کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د کیمیایي وسلو د بندیز اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې یولو ځایونه کتلي دي. د هغه ځایونه دي چې د سوریې حکومت ورته ویلي چې د کیمیایي وسلو پروګرامونه پکې موجود دي. د کیمیایي وسلو د بندیز ادارې پرون وویل چې د دوی پلټونکو په شپږو ځایونو کې حساس تجهیزات ویجاړ کړل. دا اداره چې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه ده د سوریې د کیمیایي وسلو، کیمیایي موادو او د تولیدي تاسیساتو د ویجاړولو او څارلو دنده په غاړه لري. د لاوس هېواد یوه الوتکه چې څلوېښت تنه پکې سپاره ول پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سیند کې ولویده. الوتکه د ویتنام له مرکزه د دغه هېواد په جنوب کې پاکسي ښار ته روانه وه. لومړنی راپورونه وایي چې هوا خرابه وه او ممکن د هوا خرابوالی د دې الوتکې د غورځېدو سبب شوی وي. د تایلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د الوتکې ټوله څلور څلوېښت سپرلۍ وژل شوې ده. په سپرلیو کې پنځه تایلندیان هم شامل دي. او ساينس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راوویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینسک سیمه کې غورځېدلې وه. دا ټوټه پرون د ارال د چباکول د جهیل له تله راوویستل شوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټن نونس. په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه یو ولس. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه درې. په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه اته. په جلال آباد ښار کې هم اسمان صاف دی د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه اتلس.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د خیبر پختونخوا د عدلي ایالتي وزیر او د دې ګوند غړي اسرار الله خان ګنډاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې ونه دروي.
دا یو د افسوس مقام دی. موږ د دې تخمد مرکو موږ په هر حالت کې امن غواړو. دا د تحریک انصاف پالیسي ده.
د نړۍ سترو قدرتونو په جنیوا کې له ایراني لوري سره د ورځنۍ خبرې چې پرون پای ته ورسېدې خورا مهمې وبللې. او د ژوند رنګونه
دا خو اړ مزدوري ده چې د پسو واخله خرڅې که د لاس مزدوري وکړه ورانه وکړه سنګکاري وکړه.
د د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې ورته اړتیاوې اخیستل شوې دي. سیګار یا د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې د سرپلټونکي دفتر په یو راپور کې ویلي چې دا پرزې د سی ایس ټی ایس په نوم یوې نړیوالې قومندانۍ چې مشري امریکایان کوي رانیولې دي. د دې قومندانۍ دنده د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره مرسته ده. د قومندانۍ چې د امریکا د پوځ ډګر جنرال کینت توفو قومندان دی ویلي د پرزو پیرل به ودروي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره وایي د افغانستان د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ یو پروګرام د موټرو د غیر ضروري پرزو په رانیولو په میلیونونو ډالر ضایع کوي. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې خاص سرمفتش په یو راپور کې وویل سی ایس ټی سی یا د انتقال ګډه امنیتي قومنداني د داسې پرزو فرمایشونه ورکوي چې ورته اړتیا نه وي او یا په ګودام کې موجود وي. د راپور لمخې پلټونکو داسې ګودامونه موندلي چې تر چته پورې د پرزو له بکسونو څخه ډک دي. د مفتشانو په وینا د قومندانۍ له 2011 را په دی خوا له 3,333 څخه 1,568 د پرزو شمیر د کاغذ پر مخ لښ کړی دی، خو دا اداره لا هم د زرګونو پرزو درانیولو لپاره چې احتمالا ورته اړتیا نشته 130 میلیون ډالر لګوي. په راپور کې ویل شوی چې تر ټولو بدله دا ده چې امریکایي مامورین باور نه لري چې دا پرزې په څه درد خوري. دوی تاییدوي چې یوازې 10% پرزې د افغانستان ملي اردو ته ورکول کیږي. د سیګار پلټونکي وایي چې سی ایس ټی سی یا د انتقال ګاډي امنیتي قومندانۍ داسې اسناد وړاندې نه کړی شول چې ثابت کړي له 2010 څخه تر 2012 میلادي کاله پورې د موټرو لپاره پرزې د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوي دي. سیګار د افغانستان پر دفاع وزارت هم انتقاد کړی، ویلي دي چې په دې نه پوهیږي چې کومې پرزې د ثبت او راجستر په کتاب کې شته، چیرې دي او کومو پرزو ته اړتیا لري. د سی ایس ټی ایس مامورینو ویلي تر هغو چې د پرزو بشپړ او جامع لیست چمتو کیږي د ټولو غیر ضروري پرزو پلورل به ودروي. د 2002 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې نږدې 100 میلیارد ډالر لګولي دي. خو سیګار چې جان سوپکو یې سرپلټون کړی په ځلونو په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو موارد موندلي دي.
خبری مجله اوري.
د روسیا او ناتو شورا په خپل راتلونکي غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو او د افغانستان ملي اردو ته د روسي هليكپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت او روسي تل افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي موضوع د ملګرو ملتو، هند او روسي د مشرانو ترمنځ په کتنه کې مطرح کیږي. په دې اړه نور تفصیل به هم اسمت سروان اوروي.
د ناتو او روسیې د دفاع وزیران د روان اکتوبر په 28 نیټه له افغانستان څخه روسیې او نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د افغانستان ملي اردو ته د روسی هلیکوپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. د دوړو خو دفاع وزیران دا خبرې په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډ شورا په راتلونکي غونډه کې کوي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر رئیس رابرټ پسیزل په دې اړه د روسیې تومسک سیمې ته د سفر په ترڅ کې توضیحات ورکړل. د وویل افغانستان یو پراخه او هر اړخیزه موضوع ده چې ډېرې پروژې ورسره تړلې دي، لکه له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متخصصانو روزل. د ده په وینا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو دا مواد بیا روسیې او د ناتو غړیو هیوادونو ته په قاچاق وړل کیږي. دوړه خووی افغانستان ته د پوزي هليكوپټرو په اړه هم خبري کوي چې د ناتو په پیسو د افغانستان ملي اردو ته رانیول کیږي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر مسول همدارز وویل روسیا او په ځانګړي ډول د نوواسبورسک روزون کې افغان تخنیکرانو ته زده کړه ورکوي. د افغانستان د ملي اردو لپاره روسی هليكوپټرې هم د اوس تر ترمیم لاندې دي، سو د افغانستان له شرایطو سره برابر شي او هغه تجهیزات او وسایل پکې نصب شي چې افغان امنیتي ځواکونه ورته اړتیا لري. په بروکسل کې د ناتو د شورا تر غونډې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند له صدر اعظم موهن سنگ سره ویني چې د افغانستان موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده. د غراز د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن سره د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف په کتنه کې چې پرون وشوه د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان موضوع هم یاد شو. دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیا او د پخواني شوروي یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان سره ګډه پوله لري د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په تېره بیا دوی ویره لري چې له افغانستانه به دغو هیوادونو ته د مخدرو موادو قاچاق زیات شي او سخت دریځي به منځنۍ آسیا ته واوړي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ته. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرپلټون کړي دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د 2014 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 320 میلیون ډالرو پرزې بیل دی چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي. د روسیې د بارنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد د لوی مرکه چاو د نړۍ د شپو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن دا دوه ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې. وی ویل چې بل پړاو به راتلونکي میاشت ترسره شي. د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه سویپ کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 رئیس تړلې دي بیرته پرانیزي. دغه لایحه چې په یو اتیا موافق او 3 مخالف رایو سره تصویب شوه د استاذ جرګې ته استول شوی چې تمه کیږي دا جرګې نن د ورځې په وروستیو کې تایید کړي. سپینه مڼې وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې د ولسمشر اوباما سره وګوري. د کیمیایي وسلو د بندیز اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې یو له ځایونه کتلې. دا هغه ځایونه دي چې د سوریې حکومت ورته ویلي چې د کیمیایي وسلو پروګرامونه یې پکې موجود دي. د لاوس هېواد یو الوتکه چې څلوېښت تنه پکې سپاره ول پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سیند کې ولوېده. د تایلند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د الوتکې ټوله 44 سپرلۍ وژل شوې ده. ساینس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راوویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینس سیمه کې غورځېدلې وه. باور کېږي چې دا به د آسماني ډبرو تر ټولو لویه ټوټه وي چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو ویډیو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکی اوروي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د لوګر د والي ارسلا جمال د قتل په اړه یو مضمون خپور کړی او دغه راز د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي مسله هم څېړلې ده. ورسپانه لیکي د ارسلا جمال قتل د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان لا هم یو قوت دی او په افغانستان کې له 12 کالو جګړې وروسته باید له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د غزونې په اړه خبرو وضع هم معلومه نه ده او یو ویل اعتدار چې طالبان لا هم د افغان حکومت د جګپوړو کسانو ژوند ته ګواښونه کوي. کرسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي د طالبانو لخوا د جګپوړو حکومتي چارواکو په نخښه کول او وژل ښیي چې دا ډله په اوس وخت کې د سولې خبرو ته لیواله نه ده او ممکن داسې فکر وکړي چې دوی برلاسي یا وړونکي دي او دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو او ائتلافي ځواکونو د بشپړ وتلو امکانات هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتو ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو معامله وکړي خو داسې بریښي چې په دې وروستیو کې دا خبره سسته شوې ده. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په اصطلاح دوه اړخیز امنیتي تړون چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته به قانوني چوکاټ برابر کړي لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي د جان کیری دا خوشبيني ډیره دقیقه او هر اړخیزه نه ده او دا ځکه چې د او جمهور رئیس کرزي توافق وکړ چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د معافیت مسله به د پارلمان او لوی جرګې پریکړې ته پریږدي. د ورسپانه په باور د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله په امنیتي تړون کې تر ټولو مهمه او ستره مسله ده. د اوپن ډیموکراسي په نامه انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د خزو د ستونزو او حقونو په اړه د مسعود جلال یو مضمون خبر کړ او په یو برخه کې لیکي د افغانستان خزي هغو مشرانو ته چې دا هیواد د خپلو شخصي ګټو قدرت او د ځان غوښتنې د لوبو په میدان بدل کړي وایي چې نور بسته. د جلال په باور تر ټولو ستره جګړه انتخابات دي. هر ډول بدلون کراشي او د خزو ونده پکې ځلاند نه وي د افغانستان د خزو په ژوند کې به کوم ستر بدلون رامنځته نکړي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي خبرونه کې د افغانستان د خزو د ستونزو او د هواد د شخړو د حل لپاره په څلورو کټګوریو یا مادو کې پراخ وړاندیزونه کړي چې لنډیز په دې ډول ده. لومړی داستان یو سناریو افغاني سناریو ده. په دې حل کې ټول افغاني اړخونه په یو سولیز حل توافق کولی شي. د افغانانو ترمنځ دا ډول حل د افغاني حل په نام یادیږي او دا ځکه چې دا حل د افغانستان د لرغوني دود او مشورو پر اساس رامنځته کیږي. د افغاني ډیموکراسۍ د تعریف پر اساس دا حل ډیر ښه ده او دا ځکه چې ټول اړخونه پکې توافق ته رسیږي. د مضمون لیکوال لیکي دوهم داستان یا سناریو د بې نظمیو دوام د 2014 کال انتخاباتو ترسره کیدل او د روانو شخړو د حالت دوام ده. په داسې یو حالت کې به د کابل حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې وي او د هیواد په زیاتو برخو کې به قومي او سمتي شخړې زیاتې شي. د پراختیا اجنډا ډیموکراسي او د ښځو حقونه به یرغمل شي. دریم داستان یا سناریو منفي او بیرونکې سناریو ده او هغه د سخت کورنۍ جګړې له امله د دولت د ړنګېدو حالت ده. دا حالت به افغانستان بیرته د 1990 لسیزي حالت ته بوزي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسۍ د خبرونې په مضمون کې څلورمه سناریو د پراختیا حالت بولی او لیکي چې دا حالت ځینې کسان د مرستندویانو د خوښې سناریو بولی او د پراختیایي کارونو په څنګ کې د یو ډیموکراټیک نظام د جوړولو لپاره لار هواروي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې د سولې او اتحاد بنسټ ټینګ شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او یوشت دقیقې دي. پرون ماقام د خیبر پختونخوا د عدلی ایالت وزیر او د تحریک انصاف ګون غړی اسرار الله خان ګن راپور د اسماعیل خان دیرې په کلاچی کې په یو ځان مرګ برید کې ووژل شو. پر نوموړي هغه مهال ځان مرګ برید وشو چې په خپل حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت د میلمنو هرکلی کاوه. ویل کېږي چې ځان وژونکي په حجره کې دننه ځان والوزاو. په دغه برید کې د اسرار الله خان ګن راپور په ګډون لس لتنه وژل شوي او تر دېرش زیات ټپیان دي چې د ډیرو حالات د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل له پیښوره د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا امنیتی مسولین وایي چې د چهارشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د عدلی یا قانوني چارو پر ایالتي وزیر اسرار الله خان ګنڈاپور د اسماعیل خان دیرې په کلاچی نومي سیمه کې هغه مهال ځانمرګي برید شو چې نوموړي په خپل حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت لځای خلکو سره اختر مبارکي کوله. د اسماعیل خان دیرې د امنیتی مسولینو په وینا په برید کې د اسرار الله خان ګنڈاپور په ګډون لس کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. او په خبره یې ټپیان د کلاچی او اسماعیل خان دیرې ځایي روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. د دوی په خبره نامعلومو وسله والو لومړی د اسرار الله خان د کور مخې ته ډزې وکړې او لاسي بمونه یې غورځول او بیا یو مشکوک سړی د نوموړي په حجره کې د روغبړ پر مهال ځان والوزاو. د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر او دغه حکومت ویان شاه فرمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسرار الله خان ګنڈاپور وژنه تایید کړه او زیاته یې کړه چې په خیبر پختونخوا کې د امن راوستلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
موږ په هر حالت کې امن غواړو. دا د تحریک انصاف پالیسي ده. زموږ د خاوره زموږ د سیمه جنګ نشي برداشت کولی. زموږ هر څه تباه برباد شو. جوانانو مستقبل خاطر کې نو امن دپاره کوششونه جاری او ساری دي. په دې دغه کې دا چې خراش واقعي وشي نو ډېر افسوس کېږي. د افسوس مقام دی. موږ د دې سخت مزمت کوو.
اسرار الله خان ګنڈاپور د روان کال د مئی په عمومي ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالتي جرګې ته د اسماعیل خان دیرې څخه په خپلواک توګه بریالی شوی و چې بیا وروسته د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند کې شامل شو او د خیبر پختونخوا د عدلي وزیر وټاکل شو. تحریک انصاف ګوند د پاکستان دغو ګوندونو له ډلې دی چې تل یې د پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو غوښتنه کړې او د ګوند مشر عمران خان څو ورځې مخکې په پاکستان کې دننه د دوی لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان ولسمشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د اسرار الله خان ګنڈاپور وژنه غندلې او دای له پاکستانی طالبانو سره د پیلیدونکو احتمالي خبرو اترو د لړۍ د سبوتاش کولو د سیسو بلله. یاد دی وی چې د پرونی ځان مرګ برید مسولیت د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډلې منلې ده.
و مرشد چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وای د خیبر پختونخوا د عدلی ایالتي وزیر او د ګوند غړي اسرار الله خان ګنڈاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې وغونه دروي. ګنڈاپور پرون په دیره اسماعیل خان کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. ویل کېږي چې ځانمرګ په حجره کې دننه ځانوالو زاو په دې برید کې د ګنڈاپور په ګډون لس تنه وژل شوي دي. اختر په لومړۍ ورځ دا ځان وژونکي حمله تر سره شوې ده. د غرض په افغانستان کې هم د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی په یو برید کې ووژل شو. برید هم په جمعات کې تر سره شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لوګر پر والی د حملې لپاره چاودیدونکي مواد د قرآن شریف په نسخو کې ایښودل شوي وو.
محمد کریم دا پیغام دار د دنیا کوم مبارک اختر کې ډیره ښه ورځ د مبارک اختر ده. دا خواهش کو چې ټول یو اتحاد او یو موټی او ورورولي وکړي سره.
زه عبدالجبار یو تن د کابل اوسیدم. اول خو ټولو ته مخکې تبریکې وایو. بیا خو اختر ده، اختر ده خو ډیر شری خبره ده. سی څوک په مروري یو بل سره کورونه یې ک دغه د مګور مرور ورونه دي دا ټول سره په خلاص شي ډیر ښه خبره ده.
زمانه ورلاده د کابل اوسیدونکو موږ دا پیغام د اقل خو ک نور نه کوي بل کار راځینه په خلاکی نه هداقل هداقل د اختر ورځې پریده چې موږ ګران هیوادوال په خټوګه او په یو سلحامی توګه باندې اختر تیر کی او هداقل غوته کوم خان نه جوړي.
زمانه هجران بل منځو کې یو بل سره دښمنی لري یا کینه لري یا بوز لري یا نور څه داسې جنجالونه لري کورنی مشکل لري. غو ټولو هغه کسانه هیله کوم چې هغه یعنی خپلو منځو کې په اتفاق سي په اتحاد سي یعنی یو بل د اختر کې د یو بل کور ته لاړ سي مېلمستیا وکړي یو بل سره کښېني هغه خوشحالي احساس کړي یو بل یعنی دغه اختر د خوشحالۍ ورځې دي کنه په دې خفګان ورځې نه دي باید خلک خفګان ونه کړي.
د اختر په مناسبت مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه هم مه هېروئ. نن د ورځې په اوږدو کې درته خبرو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دې هېواد لوی مرکه چې او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. دا دوه ورځنۍ خبرې اروپایي چارواکو مهمې بللې او ویلي چې د خبرو بل پړاو به راتلونکې میاشتې په اوم او اتمه نیټه ترسره شي. عصمت سروان تفصیل اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په څو اونیو کې پر خپل اتمي پروګرام له شپږو سترو هیوادونو سره په جنیوا کې خبري وکړي. د ایران د بندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له لوري په فیسبوک پاڼه کې دا څرګندونه په جنیوا کې د رواني اونۍ په دوه ورځنیو خبرو کې د پرمختګ ښکارندوی کوي. له ایران سره دغه هیواد د لانجمن اتمي پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځه دایمي غړي لکه امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او دغه راز جرمني خبري کوي. د سه شنبه په ورځ ایران په جنیوا کې یو پلان وړاندیز کړ چې دغه هیواد په وینا د لانجې د یو مخ پای ته رسیدا سبب کېدای شي. لوی دی زوال شکل لري چې ایران د اتمي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران ټینګار کوي چې اتمي پروګرام یوازې د سولې زو مقاصد لپاره دی. د راپورونو له مخې د ایران وړاندیز په درو پړاوونو ویشل شوی چې د یورانیم د غني کولو د اندازې کمول هم پکې شامل دي. دا د شپږو نړیوالو قدرتونو اساسي غوښتنه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن پرون د ایران پر اتمی پروګرام له خبرو وروسته په جنیوا کې یو خبري غونډه ته وویل: له یو شمېر کاري غونډو وروسته موږ د لومړي ځل لپاره په یو ګډه اعلامیه موافقه وکړه. تر دې مخکې په خبرو کې د ایران استازي عباس عراقچی وویل د ایران نوی وړاندیز به نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد د اتمي تاسیساتو څارنه او تفتیش وکړي. د په عین حال کې ایرانی رسنیو ته وویل چې دا ډول تفتیش ته به سر له اوسه اجازه ورنکړي. عراقچی پرون د ایران دولتي تلویزیون ته د جنیوا د غونډې ترڅنګ د امریکا او ایران د استازو د سه شنبه د ورځې د دوه اړخیزي غونډې په اړه وویل:
په هیئت امریکایي هم به درخواست هیئت
موږ د اکتوبر په 15مه له امریکایي پلاوي سره د دوی په غوښتنه وکتل. موږ پر هغو مسلو غور وکړ چې په اصلي غونډو کې پرې خبرې شوې دي او دوی ته مو په بل بڼه تکرار کړې. دوی ځینې پوښتنې لرلې چې موږ ځواب ورکړ. موش هم د خپل مقابل لوري د پلاو د چلند بلون په اړه ځینې مسالې لرلې چې مطرح وکړي. لدی چلای یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رسنوی ته ویلي چې له ایران سره به د نړۍ د سترو هیوادونو د خبرو بل پړاو د نومبر په 8مه او 9مه په جنیوا کې ترسره شي.
د ژوند رنگونه
نوم ایدرو
کاکا تر
په دې کاروبار کې
څوک
ته
زه مګر دا خواري مزدوري د سره کوی نو
څه رقم خواري مزدوري
دا خواري مزدوري د چې په سو اخله خرڅه کې د الله مزدوري او قبر دانه وک سنکاري وک
به دې ورځې 2 روپۍ ګټي
500 300 200 چې ټی په ولارسه
ښه په کور کې څو نفر یې تاسو
مګ په کور کې اتنه نه پاره یم
دا روپۍ ستاخلې کنه د کور د کوم شین په اخلي
کته به واخلو ولای ته واخلو په خاط به واخلو
ښه کور دې خپل لګ کراور کې
چې مو کې وځو کو
د خیمو کې کنه کله چې او سړی یو کاډم نه یې کړی څه رقم گزاره کوي څه رقم شپاتې روي
ورګه بلو
څه رقم ورګه بلوي
خو نه نه ما کې ور بلګو یې موږ چرګي ورته وایو هغه کې ځاتي ور بلو چې یو خن به کې دوی شه وې کته په په خو ځاتي شافه موږ ورته نه شي لکه تا دوی
به دا ماشومان سترګې نه ترخيږي
ماشومان نو کا می کاخو کوشي څوک چې نه بغالي
ښه څومره وخت به تاسو په کې په دې رقم سره تیروي
زه ور بنده مې چې ګوځي تیرو نو دلته وړي تیرو ځاتي دو
کاکا دا تا خپل دا د خیمو په ځوان کې کنه سر ډیر ډیر زیات سخت دی
سخت
وو
سخت ورځ ای زغ دی و دا لوکی کپلی کته مټر کې ولا پورته مټر کې نه ولا نه نه رات مشکل ده